السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي وایي جګړه د ښکېلو ډالو ترمنځ بې باوري نور هم زیاتوي. نن د ښوونکي نړیواله ورځ ده. معلمان وایي دولت یې د ژوند ښهوالي ته بنسټیز کار نه دی کړی. ډاکترانو ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکله دی چې راپورنو ته وار ور کړو په موکړی خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن قطر ته روانیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي وایي د غلطه لسولې وروسته هم د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي او د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته شخړه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ته روان دی. د قطر دولتي خبري اژانس بیگانه وخت په خپل ټویټر پاڼه تایید کړ چې د افغانستان ولسمشر به نن دوشنبه دوه ته ورسیږي او تمه ده سه شنبه د قطر له امیر تميم بن حمد بن خليفه ال ثاني سره وګوري. اژانس زیاته کړي چې شیخ تميم او افغان ولسمشر به په دوه اړخیزو اړیکو او د دغو اړیکو په پراختیا خبري وکړي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا یو چارواکي کبیر حقمل په خپل ټویټر کلی چې ولسمشر بالا کوربا چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. د قطر پلازمینه دوحه له څو کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربا ده او اوس وخت پکې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې هم روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي څو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي څو له سولې وروسته به د افغانستان له خاورې دوی ته کوم ګواښ نه وي متوجه.
دا نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو مرکزی آسیا اندېښنه ده بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو اندېښنه ده. څه چې نړۍ غواړي په شمول د تاجکستان دا ده چې افغانان سوله ولري او له افغانستانه بل چا او بل هیواد ته کوم خطر پېښ نه وي.
ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات د پروسې په تړاو د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تاجکستان ته تللی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او مرکزی آسیا د هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو سره ولمانځله. سږ کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې کورونا ویروس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه په خاصه توګه د ښوونکو کار له خنډ سره مخامخ کړی. افغانستان کې ښوونکي وایي دولت یې د ژوند ښهوالي ته ژمنې نه دي عملي کړي. کابل کې د نازو انا لیسې ښوونکي ملالۍ صافی عمر
اغه سوچ کورو نلری ماشمون مری اې د کفایت کې ته زمننني شرایط کې عدالت ته معلوم ماش ز شپه ز پیر شروع دي نور زینه کې ز فکر کوم چې زیاتری قدر معلوم تر کېږي اما په افغانستان کې بدبختری نه معلوم دي.
په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو تفصیلی راپور درته لرو. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر در آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز او آذربایجان پر څو خارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون د دغو بې مفهومه ګولۍ وشتلو راپورونه او په خارونو او د ګڼې ګوڼې ځایونو کې ادعا شوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرباغ چارواکو وویل چې د دغې سیمې پر مرکز سټیپاناکرت او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی ښار ګنکا په توغندیو او توپونو وشتی دی. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژل دي. یک شنبه د پوز په یو اعلامیه کې راغلی چې دغه وژل شوي کسان په خوا په هدفي وژنو د خلکو تختولو او نورو یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې ښکېل وو. پوز تایید کړی چې له وسلوالو سره په نښته کې یو عسکر هم ژوبل شوی. اخوا په میرالي سیمه کې یو بل وسلوال کس هم نیول شوی دی. د اکتوبر د دویمې په ماښام هم امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې په داسې عملیاتو کې د دوو مهم وسلوالو د وجلو ادعا وکړه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ هم روانه ده چې په کې سږ کال تر اوسه 23 کسان وژل شوي. او په بلاروس کې یو وربیا لزګونه زره کسان مظاهره ته وتلی او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. دا اتمه اونۍ ده چې خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاڅیږي او د هغه د لرې کولو غوښتنه کوي. لوکاشینکو له شپږویشتو کلونو په بلاروس واک چلوي. د اپوزیسیون یو خبري چینل نیکستا راپور ورکړی چې یک شنبه د منسک په مظاهرو کې له یو لکو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. پولیسو د دغو خلکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار اخیستی. باندې لس زره کسان د پولیسو لخوا په دې اتو اونیو کې بندیان شوي او یو شمیر نور هم د زور زیاتي له امله ټپیان شوي. مخالفین او مظاهرچیان وایي چې الکساندر لوکاشینکو په درغلیو د اگست 9 ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړی. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوها کې له دریو اونیو د سولې خبرې روانې دي خو د سولې خندونه لا پر ځای دي.
یک مانع بزرگ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډیر زیاتی د دواړو خواو ترمنځ د بې باوري له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ننګرهار کې وروستي خونړی برید ولسی استازي غوسه کړي.
دومره ورته وایم چې په کوم سترګو به بیا افغانستان ته راځي او بیا به د لیډرۍ دعوا کوي.
نن د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د افغانستان معلمان وایي ژوند یې له مالي پلوه ډاډه نه دی. نورستان کې ډاکټرانو کاري احتساب کړی دی.
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو. مریضانو ته هغه حقوق نه رسېدل. موږ تصمیم درونیول تر څو دا کلینیکونه بند کړو.
ډاکټران وایي د ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د تاوتریخوالي لوړه کچه د بې باورۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلې. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. خلیلزاد چې له دوهې وروسته تاجکستان ته تللی و ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت او طالبان باید ژر تر ژره د تاوتریخوالي د کمښت په څیر په اصلي موضوعګانو بحثونه پیل کړي. سفی الله ستانگزی په دې اړه دغه راپور جوړ کړی.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښمن دی. هغه د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره یک شنبه په یو ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د لانجې د حل داسې لار ولټوي چې په مټې د وینې تویدل بند شي. خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې سولې ته د رسېدو اصلي معنی څه ده داسې وویل.
یک مانع بزرګ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډېر زیاتی د دواړو خواو ترمنځ د بې باورۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي چې آیا د سولې په مسله کې جدي دي کنه. موږ د جنگ د تاوتریخوالي د کمیدو په لوي یو او په دوه کې چې مو کوم بحثونه درلودل طالبان او حکومت مو وهڅول چې باید د جنگ تاوتریخوالي راټیټ شي.
په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان بیلابیلې سیمې د ماین چاودنو او هدفي وژنو شاهدې دي. د افغانستان د بشري حقونو بلاک کمیسیون وایي د دوی د موندنو په اساس د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ترهګریزو بریدونو 533 افغان ملکیان وژلي او 412 نورې ټپیان کړي. د کمیسیون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تاوتریخوالي او خونړیو بریدونو دوام د سولې له روانو خبرو سره کاملا په ټکر کې دي. د ملکیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه بیلګه د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ کې موټر بم چاودنه ده چې پکې 14 ملکیان ووژل شول او تر 30 نور زیات ټپیان شول. په افغانستان کې داسې وخت مرګونی بریدونه ورځ تر بلې د ملکیانو ژوند ګواښي چې د افغانستان دولت او طالبان د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي په دوحه کې په دوو مسلو لا موافقه نه ده شوې خو نور مسایل حل دي.
درباره طرز عمل برای مذاکره
د خبرو لپاره په طرز عمل باندې بحثونه روان دي. لشل مسلو چې مطرح سوي په اطلس باندې موافقه سوي او یوازې دوه فقره لا نه دي بشپړې سوي. مشتبن هلمن یو چې پرمختګ وسی او بیا په اجنډا باندې بحثونه وسی
تکمیل شوه او باز بحث روی اجنډا صورت بگیرد.
له دوی د طالبان ویان محمد نعیم او د افغان دولت د مرکزی ټیم غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته لیکلي چې شنبه او یک شنبه د دوی ټیمونو سره نه دي کتلي. خونړي بریدونه هر ورځ د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي، خو دواړو ټیمونو لا نه دي واضح کړي چې د طرز العمل د لانجمنو مسلو حل څومره وخت نیسي او مرکچان به څه وخت د جنگ او تاوتریخوالي په درېدو خبرې پیلوي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی نور هم د دولت او طالبانو ترمنځ د بې باورۍ فضا زیاتوي. د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه په ننګرهار کې وه. دغه تا وړ مورس په غنیخیلو ولسوالۍ کې د موټر بم یوې چاودنې شپاړس ملکیانو وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار اوسیدونکي او په ولسي جرګه کې د دوی استازي وایي چې هیڅ یو لورې په زور او د خلکو په وینې تویدنې سولې او واک ته نشي رسیدلی. دغه څرګندونې په غنیخیلو ولسوالۍ کې د وړمې ورځې موټر بم چاودنې په غبرګون کې شوي چې جزئیات د سهارګل امیرزی په راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د افغان جګړې هیڅ یو لوری کاغه طالبان دی او که افغان حکومت د وینې په تویدو سره د اقتدار ته د رسیدو او یا د اقتدار د ساتلو خوبونه نه ویني.
که طالب ووایي چې زه په جنگ باندې مخکې کیږم او دا وطن نیسم، طالب په الله قسم دی که ځان ته تم بچیو کې، او که ډاکټر غنی ووایي او عبدالله ووایي چې زه یې کوم ته یې ځان ته نشي کولی، زه د دوی نه هیڅ تمه نه لرم، خو دومره ورته وایم چې په کومو سترګو به بیا افغانستان ته راځئ او بیا به د لیډرۍ دعوه کوئ دواړه جناو ته.
هاخوا په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي نیاز ولی مسلم له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړه. وویل چې څو چې خلک د جنګي ډلو پر وړاندې یو موټی نشي د غمیزې به دوام ولري.
دیکھے طالب هم دینه استفاده کوي، بلیم کوي بلیم کوي، باید چې په اتفاق شو، باید په یووالي باندې کار وکړو، یوازې او یوازې مونږ د خلاصي لارې اتفاق او یووالي.
دا په داسې حال کې د چې د غنیخیل ولسوالۍ ودانی ته څیرمه موټر بم چاودنه وشو چې په پیله کې د خوندزي او د کوونکو په ګډون شپاړستنه وژل شول او څلويخ نور ټپیان شول. د ننګرهار د روغتیا چارواکو په خبره پوجل شو کې څلور ماشومان او یو میرمن هم شامل دي. بل خو دغه پیښه نه شاهدانو د قربانیانو کورنۍ وایي چاودنه دومره زور اوره و چې د پیښې د شاوخوا سیمې د کورونو چتونه کې نه ولي چې لامل یې د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه. قاری عادل چې په پیښه کې د خپلې کورنۍ یو غړی ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زموږ شل دوهویشت دریشت کاله عمر دی، موږ په زندګۍ کې داسې یو حادثه چې نه لیدلې. زیاتره خلک چې دی ماشومان زنانه هغه د کورونو د چتونو د خاطره چې سخت زخمیان شوي دي.
د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ اوسیدونکی سید فاضل د نورو ځایي اوسیدونکو په څیر ناهیله دی او وایي چې هر کال عزیزان په ورته پیښو کې د غم په ټغر کېنول کیږي چې باید نوره دا لړۍ ودرول شي.
په دغې واقعې کې چې کوم دی ما داسې ټول هغه معصوم او بېګناه ماشومان ولید چې عمرونه یې د پنځو نه تر اوو کالو پورې وو. یعنې دا یو غټ درد دی زموږ د عزیزانو دپاره چې دغه نه یوه داسې پیښه پروسه کال په دغې وخت کې زموږ د نورو عزیزانو د بالا شي ولسوالۍ کې هم دغسې ورته پیښې شوې وي. اوربند او سوله او د دغې په ارمان باندې زموږ ډېر ځوانانو خپل ژوندونونه اوس هم د لاسه ورکړه. فیسبوک کې نن پوسټ وکړي چې انشاءالله سوله به راځي، خو پنځه ورځې بعد هماغه زلمي خپل ژوند د لاسه ورکړي.
که څه هم د ننګرهار د غنیخیلو د پیښې مسؤلیت له کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغان حکومت مسؤلینو یې پړه پر وسلوالو طالبانو ورچولي. هغه څه چې وسلوالو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. سهارګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن د اکتوبر 15مه د خوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1949 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا نومول شوې، خو د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو لمانځل کیږي. افغانستان کې سږ کال دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښوونکي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له کورونا وبا سره هم مخ دي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې له ښوونکو سره یې تر یو حده خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپور ته.
د خوونکو نړیواله ورځ د کرونا وبا تر سیوري لاندې د دې ورځې منځل کڅه هم په تیرو کلونو کې خوونکو ته نسبی خوخي وربخله، خو سکهال د لسکونو د کوونکو ترماینس د دوی حضور خای د دغه وبا د انتقال لويري ډیر خوخونکو ونووسی. د کابل خار د نازو انا د هلوکانو د خونځي خوونکو علي محمد الکوزه چې نګدې شپې ته کال عمر لري، ازادي راډیو ته ویل کڅه هم د کرونا وایروس د مرګونو څپو غواښته، خو د وطن د ماشومانو راتلونکي ورته مهم دی.
دام په نظر کې ویل چې دا مرض خلا ختم نه ده، جریان لري، دې مرض جریان سره سره مونږ هم خپل آمادګي نیسو ورته. کرونا مونږ جدي نیولې ده، دا وظیفه ده که مونږ خدمتونکو البته دا ټول وطن زموږ ده، دا جامعه زموږ ده، دا خلک مونږ ټول سره یو یو.
که څه هم کرونا وایروس په افغانستان کې لا هم جدي ګواښ ګڼل کیږي، خو د دغه هیواد د پوهنې وزارت وایي تر دې دمه کووید 19 ناروغي کوم خوونکی نه دی وژلی. دا د افغانستان د ښوونې او روزنې سکتور ته ښه خبر دی، خو یو شمیر خوونکي وایي کرونا که نه دی وژلی ناسم اقتصاد وژلی، او د حکومت لخوا دوی ته د امتیاز د لوړېدو او سرپنا د ورکړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي. ملالۍ صافی عمر د نازو انا د هلکانو په ښوونځي کې خون کې ده. خاوند یې مړ دی، د څلورو ماشومانو سرپرستي ورلغاړي ده. ملالۍ په ونه دنګه، خو د روزګار سختۍ یې د مخ له ګونځو له ورایه ښکاري. دا چې هره میاشت 16,000 افغانۍ اخلي، د ژوند ورځنۍ چارې یې څومره له سختیو ډکې دي.
ډېر زیات ډېر کړکېچن ژوند دی. هغه څوک چې کور ونه لري، هغه څوک چې په سر خاوند ونه لري، ماشومان ونه لري، آیا د کفایت کوي په نننی شرایط کې د 10,000 روپۍ یا د 10,000 روپۍ د معلم معاش د 6,000 روپۍ شروع دی، آیا کفایت کوي دغه هېڅ وجه نه کوي. نور ځایونه کې زه فکر کوم چې زیاتترین قدر معلم ته ورکول کېږي، اما په افغانستان کې بدبخترین نه معلم دی.
دا یوازې ملالۍ نه ده چې دا شکایت کوي، بلکې د پلازمینې کابل په شمول په ټول افغانستان کې وضعیت هم دا شاندی، او خوونکو په وار وار په دې اړه اعتراضي غونډې او لاریونونه هم کړي دي. د پکتیا ولایت د ګردیز ښار د مرکزي ښوونځي له پیر محمد نه به هم واورو.
مون سرپنا نه لرو، ډیر وخت کیږي چې مون دي سرپنا په موري د غږ او چت کړي دي، خو لا تر اوسه زمون د غستونځ نه ده هواره شوې. چې بیا د ستاسو له لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم، د ماش تر څنګ د سرپنا ستونزه زر تر زره حل کړي.
خو د افغانستان پوهنې وزارت وایي په تیرو لسو کلونو کې څه کم 1,00,000 ښوونکو باندې څه د پاسه 48,000 جریبه ځمکه ویشل شوې ده. د دې وزارت ویان د نوریه نصحت د ښوونکو د امکاناتو نشتون او اقتصادي ستونزې مني، خو وایي د بودیجوي ستونزو له امله دوی نشي کولای د ښوونکو په معاشونو کې لوړوالی راولي. خو په وینا یې د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون او مالیې وزارت په ګډه کار کوي سو دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
ملکی خدمات کارکوونکو د معاشاتو د زیاتوالي په اړه یو پالیسي ده، دا د حکومت پالیسي ده چې د دې پر سر باندې د اداري اصلاحاتو کمیسیون او همدارنګه مالیې وزارت کار کوي. کله چې د هغوی کارونه پای ته رسېږي، موږ دا موضوع پیشرفت کوو سره حتما.
د افغانستان د پوهنې وزارت د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 2,500,000 ښوونکي تدریس کوي چې له دې شمیر 70,000 ښځې دي. افغاني ټولنې کې که څه هم ښوونکو ته درناوی ډیر دی، خو په ښوونځیو کې د تدریس لپاره کم امکانات او په لازمه اندازه د ماشونو او نور امتیازاتو نه ورکړه هغه څه دي چې ښوونکو ته یې دا سپېڅلی مسلک ستونزمن کړی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1,216 نوي او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبرونه لري. د خبرونې دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته لرو چې یو د ورکشو عزیزانو د لټه پروګرام دی چې دویم پروګرام دی، او تر هغه مخکې درته د انصاف په لټه کې پروګرام لرو. اوس هم 8 او 19 دقیقې دي. اوس ورځو لویدیځو مطبوعاتو ته. دا چې دغه مطبوعات د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، سالم احمد سالې ته واک چي.
نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د شوزو د اخته کېدو د رسمي شمیر پر کموالي لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې په کورونا وایروس د شوزو د اخته کېدو او مړ کېدو رسمي پیښې د نارینه و پرتله خورا کمې دي. په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته سوو کسانو له ډلې 350 او په دې وایروس د مړو له ډلې 50% فیصد نارینه دي. خو د ورسپاڼې په لیکنه په افغانستان کې په کورونا د اخته سوو له ډلې 70% او په دې وایروس د مړو له ډلې 40% نارینه دي. زیاتو متخصصانو نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې ډېر احتمال لري د دې توپیر علت دا وي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې روغتیایي مرکزونو او عامه ځایونو ته نسي تلی. د روغتیا پخوانی وزیر سریا دلیل چې اوس مهال د روغتیا نړیوال سازمان کې د یو ځانګړي پروګرام مشري کوي ویلي ښځې هم په کور کې دننه او هم د روغتیایي څارنې په برخه کې له خنډونو سره مخامخې دي. میرمن دلیل ورسپاڼې ته ویلي ښځې چې کله روغتون ته ځي باید یو څوک ملتیا وکړي او په کورونو کې هم زیاتې پریکړې د نارینهو لخوا کیږي چې یا یې میړه یا پلار یا زوی وي. په افغانستان کې زیاتې ښځې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته د تګ اجازه لري او د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. په مقاله کې یوې څېړنې ته هم اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې د کاري ځواک ډیره برخه نارینه دي او ښځې د دې ځواک 30% برخه جوړوي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډی په خپله پرونۍ ګڼې کې هندوستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله پر هغه سفر لیکنه خپره کړې ده چې په پام کې ده سبا سهشنبه پیل سي. د ورځپاڼې په حواله دا به هندوستان ته د مصالحې عالي شورا د مشر په توګه د ښاغلي عبدالله لومړی سفر وي او دغه شورا په قطر کې له طالبانو سره په مذاکرو کې د دولت استازیتوب کوي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې په حواله د مصالحې عالي شورا مشر به بین الافغانی مذاکرو ته د هندوستان د ملاتړ خپلولو هڅه وکړي. هغه مذاکرې چې د سپتمبر پر 12 پیل شوي او تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ولاړ شوي جنجالونه حل شوي نه دي. ورسپاڼې دې ټیکې ته اشاره کړې چې له طالبانو سره د پخلاینې او د افغانستان په ثبات کې د پاکستان د نقش په اړه هندوستان ځینې اندېښنې لري او د هغه اندېښنې دي چې د لیکوال په باور ګڼو کسانو په افغانستان کې دننه هم مطرح کړي دي. عبدالله عبدالله تر دې مخکې پاکستان ته 3 ورځنی سفر کړی وو او ویلي وو چې دغه سفر یې د افغانستان د سولې پروسې په ګټه وو.
په نورستان کې روغتیایي کارکونکو د خپلو تنخواو او نورو امتیازونو د نه ورکړې له امله پرون یکشنبه د ټولو روغتیایي مرکزونو دروازې وتړلې او کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي څلور میاشتې کېږي چې تنخواوې نه دي ورکول شوي او تر هغو پورې به کاربندیز ته دوام ورکړي چې معاشونه یې ورنه کول شي. په دې اړه پام وکړئ د سیمینا د روحلا انوري راپور ته.
په نورستان کې روغتیایي کارکونکي وای په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي خو بیا هم ورته په وخت معاشونه او ورسره منل شوي نور امتیازات نه ورکول کیږي. نو دوی اړ شول چې د روغتیایي مرکزونو دروازې وتړي. د پارون د روغتون یو تن ډاکټر احمد شاه
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو او مریضانو ته هغه حقوق نه رسېدل. بل اخره مجبور دي شلو دته شلو چې یو نهایي اقدام په حیث شیدې موږ تصمیم د ونیول تر څو دا کلینیکونه بند کړو. دا خپل غږ وزارت او تر ولایت او تر ریاست جمهوریت پورې زموږ غږ ورسیږي تر څو چې زموږ حقوق یاد نه شي او د خپل اتصال ته دوام ورکړو.
له دواب وان تویګل او نور ولسوالیو هم روغتي کارکونکو ازادي راډیو ته د کاربندیز د اعلان خبر ورکړي. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز ډاکټر محمد فاروق
سلور میا کیږي چې مونږ ته احید موسسه او د ماس نه راغی او ورسره آی پی ډی داخلي بستر مریضانو ته آشا عبادت دا شین مکمل نشته. سل کیسه د مونږ مشکل سره مخ یو. مریضانو ته دوا نه لرو. نن درې مریضانو ما باندې وار کړی دا ځان مر نه پټ کړی دا ملاریا مریضان دي. کلوریکین مونږ دغه جن نه لرو داخلي شفاخانه کې پرستامون نه لرو.
د نورستان اوسیدونکو وای د کلینیکونو بندیدو سره غنو ستونز سره مخ شوي دي. د دواب ولسوالی قومی مشر حاجی میراجان
دغه دوا نشته. د ډاکټرانو تنخواه نشته. د امبولانس تل نشته. ټول نو څنګه کلینیکونه تل شي دي.
د نورستان حکومتي مسولین هم منی چی صحیح کارکونکو ته لتی رو څلور میشتو تنخواګان نه دي ورکل شوی. نو ډاکټرانو د یک شنبه پورز خپل کارونه بند کړی دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي رادیو ته وویل
په دې بخش کې محلي اداره په قرات او مارات صحت عامه وزارت مشرانو سره دا موضوع شریک کړی دی. متاسفانه موږ یو بل تصمیم هم نیولی دی چې دا موضوع هو به هو په ډیټیلس او په جزئیاتو سره د خپل لارې شورای امنیت ته انتقالوو تر څو چې حداقل د شورای امنیت او د کابینه له لارې مربوطه وزارت او مسؤلین تر فشار لاندې ونیولسي تر څو چې د نورستان ولایت د ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې پکې 243 تنه صحي کارکونکي دندې لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی پرون د کورونا ویروس د زیانونو په اړه یو راپور خپور کړ. دوی وایي چې کووید 19 ناروغي له امله په سلو کې څه باندې او یا افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د راپور په باور د کورونا خپرې شوي وبا په دې هیواد کې د بېوزلۍ کچه هم په سلو کې 19 زیاته کړې. په دې اړه پام وکړئ له کابل د رحمت الله افغان راپور ته.
د افغانستان لپاره د دغه اداري استازي د راپور لخبرې دوروسته په افغان حکومت غږ وکړ چې له ناروغي بیرته عادي حالات راګرځېدو لپاره اړینه ده چې د خپلو عوایدو راټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته کړي. عبدالله الدرداري وایي چې د کووید 19 ناروغي خپراوي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 19% لوړه کړې ده.
امپاکټ اف کووید 19 اون اس ڈی جیز ان افغانستان.
د افغانستان تلپاتې پرختی اهداف باندې د کووید 19 اغیز ډیر منفي و. د بیلګې په توګه که فقر په نظر کې ونیسئ نو له کووید 19 مخکې افغانستان کې د فقر کچه 19.15% زیاته شوې چې ولګي هم 0.15% زیاته کړې ده.
ښاغلی الدرداري زیاتوي چې د دغه وضعیت د جبران لپاره لازمه ده چې افغان حکومت مالیات لوړ، د صادرات زیات، د عوایدو راټولولو لپاره د فساد مخه ونیسي او سکتوري ادارو ته د بودیجه زیاته کړي تر څو خلک له ناوړه وضعیته راووزي. د افغانستان د مالی وزارت منی چې د کووید 19 ناروغي له امله په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده خو د ارقامو په اړه څه نه وایي. د دغه وزارت وین شمروز مشیدی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له نړیوالو متحدینو سره کار کوي څو په سختو شرایطو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
زمنګ اولویت د خپل خلکو خوالی دی او د خپل خلکو سره کومک دی او مالیات خو په افغانستان کې د قوانینو مطابق درچوي دي نو هغه جګیدلو یا ټیټیدلې د قوانینو سره ارتباط لري. ولیدم غړې د دین اجزيات چې منګه د مالیاتو په جګولو باندې فکر وکوز منګه فکر داده چې څنګه هیوادوالو سره د افغانستان حکومت مرسته کولای شي او د دې ترڅنګ د خپل نړیوالو همکارانو سره کار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې 9290 کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی چې ل عمل 4212 تنه مړ شوی او د روغتیا نړیوال زمان یو ځل بیا په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي د دوهمې څپې خبرداري ورکړی.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ډاکټران وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ روغتیایي وضع په ښه کېدو ده او نن له روغتون څخه وتلی شي. ترامپ چې په کورونا ویروس اخته شوی د اکتوبر له 2 واشنگټن ته نږدې په والټر ریډ ملي پوځي روغتون کې بستر دی. ډونالد ترامپ له روغتونه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ژر بستون شي او خپل کار به مخته بوزي. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
په والټر ریډ روغتون کې ډاکټران د ولسمشر ډونالد ترامپ صحي وضع ښه بولي. ترامپ که څه هم دوه واره د درملنې پر مهال د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخ شوی خو ډاکتران وایي د استروئیدونو په مټ تداوي کیږي. ډاکتران د 40 کلن ترامپ د روغتیا په اړه خوشبینه دي او ویلي دي چې دوشنبه روغتونه وتلی شي. د والټر ریډ ملي پوځي روغتون یو ډاکتر شاندولي خبریالانو ته ویلي د ناروغ صحي وضع لا پسې ښه کیږي، د جمعې له سهاره تبه نه لري او حیاتي علایم یې ثابته او د قناعت وړ دي. ترامپ د اکتوبر له 2 په والټر ریډ روغتون کې دی. ترامپ له همدې روغتون په یو 40 دقیقې پیغام کې ویلي و چې وضعیت ښه دی او هیله مند دی ژر خپلو کارونو او پاتې کمپاین ته ستون شي.
راستون بشم، فکر کوم ژر به راستون شم. منتصر یم لکه څنګه چې مو ټاکنیز کمپاین پیل کړی او مخته مو وړی و، بشپړی هم کړو.
ټرمپ ویل راتلونکي څو ورځې به اصلي امتحان وي. سپینې ماڼۍ ویلي ټرمپ کولی شي له همدې روغتیایي مرکز له خپلې ځانګړې خونې کار ته دوام ورکړي. د ټرمپ خونه په ټولو وسایلو سمباله ده او کولی شي د جمهوري ریاست ټولې چارې مخته یوسي. د ټرمپ یو دمی ناروغي د هغه کمپاین ته یو ضربه بلل کیږي او لدی چې ناروغي ته ډیر اهمیت نه دی ورکړی د ګڼو رسنیو او خلکو پام یې وراړولی. د ټرمپ او لومړی میرمنې میلانیا ټرمپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. دوی دواړو له هوب هیکس سره چې د ټرمپ ستره سلاکاره ده څو واره سفر کړی و. هوب هیکس هم په کرونا اخته ده. کرونا ویروس په امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځایه ډیر خلک مړه کړي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې خپله اداره بریالۍ بللې خو هلته د وروستیو شمیرو له مخې څه باندې 1,000,000 کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې 210,000 کسان مړه شوي دي.
اته نیمې بجې شوې. اوس هم په موکړې لانډو خبرونو ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوه ته زیاده قطر دولتي خبری اژانس بیگانه وخت په خپل ټویټر کې تایید کړ چې ښاغلی غنی به نن دوشنبه هلته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو ولمانځله خو ښوونکي شکایت کوي چې د ژوند د ښهوالي لپاره یې بنسټیز کار نه دی شوی. د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال مخالفان وژلي او په بلاروس کې یو وار بیا لسګونه زره کسان مظاهرو ته وتلي او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. اوس هم راځو ساسو یو شمیر پیغامونو ته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د مرجی ولسوالۍ نه لیکلي وای د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پر ولسی وګړو بریت سخت خوشنۍ کړیم. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي وای د سولې وروستۍ خبره یا د غروانی خبرې د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي. د افغان حکومت او طالبانو څخه هیله کوم چې د دې فرصت نه ښه ګټه واخلي او تیر تجربې تکرار نکړي. شجاع الدین له نهرین نه لیکلي وای کرونا باید جدي وګڼو ځکه چې بیا یې پیښې زیاتې شوې دي. بل اوریدونکي اسمت الله افغانیار بیا لیکلي وای هلمند دوهې ته د اشرف غنی سفر د سولې لپاره ښه ګام دی او د سولې لپاره باید په هیواد کې دننه هم کار وشي. محمد قاسم زواک بیا لیکلي وای د ننګرهار خونړی برید یو وحشیانه او غیر انساني برید و. جان محمد حمیدی د هلمند له ناوې نه لیکلي ای مسلمانان باید زړه خلاص دعا وکړي چې زموږ هیواد ته سوله راشي. خدای داد مظلومیار لیکلی دی وای د تیر شپې رئیس سخته جګړه روانه ده په هلمند کې او طالبان راغلی دي. د سیمې نوم نه دی یاد کړی. بل اوریدونکي امیر خان ایوبی لشکرګان لیکلی وای د مختار د سیمې څخه چې په قطر کې بین الافغاني خبرې شروع شوې دي جنگ تر پخوا زیات شوی دی. ګل محمد مدثر لیکلی دی وای د افغانستان افغانان په خپل منظر او سوله په خپل راوستلی شي بل هیڅوک ورته سوله نشي راوستلی. دې سره ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته ورځو. اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستې دي شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې وي ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې یو فارغ تحصیل پرویز ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال له دغه مؤسسې نه فارغ شوی، خو د نتایجو د نه تطبیق له امله یې د فراغت اسناد ځنډیدلی دي او د فراغت د اسنادو نه لرلو له ستونزو سره مخ کړی دی. دغه ستونزه مو د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې له رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار سره شریکه کړه. لومړی به د پرویز او ورپسې به د ښاغلي سمدیار خبرې واورئ. اوس به ښاغلی پرویز خپل ستونزه په خپله ووایي.
استقامت د پوهنتون یو محصل یم چې په 1999 کال کې فارغ شوم.
د پروګرام په سر کې مو معرفي کړئ، ستونزه ووایئ چې ستونزه څه ده.
ستونزه دغه ده چې مونوګرافونه موږ دفاع کړي دي او خپل حساب هم ورسره خلاص کړی دی، نو زمونږ نتایج ډېر وځنډول شول په تحصیلات عالي کې. چې صبر مه چې څه کومه ستونزه ده، چې نتایجو کې کومه ستونزه رامنځته کېږي او که د دوی غفلت دی نه پوهېږم. نو دوی خو وایي چې زمونږ کار نه دی، د هلته نه تطبیقېږي، که مشکل چې په کې بېرته مسترد کېږي او دغه کې دغه د ځنډ رامنځته شي.
اوس ستاسو ستونزه د فراغت د اسنادو ده؟
نه، اسنادونه خو به وروسته راځي، دغه د نتایجو تطبیق کې لږ ځنډ راغی، زمونږ مشکل دغه نه نه. زمونږ د هغه زمونږ اصلي ستونزه دغه ده چې نتایج د پانتون تحصیلات علی ته صبر ما نه پیږو چې وړینه او کالته تطبیق پروسه کې ستونزه منځته کیږي. دغه کې مشکل دی، موږ نور مشکل نه دی. او خل وظیفې اخلي د لکان چې څوک فارغ شوی دی، چې هلته کله د وظیفې ځای ته لاړ شي خپل نوملیکنه کوي، نو هلته هغې ته وایي چې موږ ته اسناد راکوه، نو اسناد چې نتایج تطبیق نه شي اسناد نه ورکوي.
یعنی نتایج مو تر اوسه نه دي تطبیق شوي؟
او دغه مشکل دغه خبره ده.
د پوهنتون له چارواکو سره مو دغه ستونزه شریکه کړې، هغوی څه وایي؟
هو، موږ پرون تللي وو خپله د سمدیار صاحب سره، موږ یو ملګری وغږېده د حامد په نوم باندې، هغه ورسره وغږېده. هغه ویلې چې موږ څو کاله تېر نتایج ویوړل او د مشکل دغه کې دی چې هغه چا چې د امتحان په ورځ کې خپل نوم نه دی لیکلی یا نمره نه دی لیکلی، هغه نوم کې هلته د اساس سره چې کله یو ځای کې د اساس سره مطابق کې، بیا د مطابق د اساس نه وي، هماغې په خاطر یې بېرته مسترد کې وي. دغه کې مشکل دی.
تاسو څو کسان یې چې دغه ستونزې سره مخ یې؟
دغه څوک چې فارغ شوي دي دغه د ټولو نتایج پاتې دي. دغه ټول دغه دغه زمونږ د صنف نتایج دغه نه دي تطبیق شوي.
ته د دې مؤسسې په کوم پوهنځي کې او څومره تحصیل دې پکې کړی؟
د تعلیمات اسلامي پوهنځي کې وم، شریعت پوهنځي کې تعلیمات اسلامي برخه کې. او دوه کاله مې دلته اونوي وطنوي کال مې دلته ولې په نور دارالعلوم نه فارغ.
دا نتایج چې ستاسې تطبیق شوي نه دي، کوم ستونزو سره یې مخ کړی؟
ستونزه زمونږ دغه ده چې موږ غواړو چې د خپل اوسه پورې په وظیفه برحاله معلم یو، او غواړو چې د خپل اسناد شپاړسم لیسانس معامله کړو د هغه په د معاش د جګوالي په خاطر. ستونزه فقط د هغه کې د تطبیق د نتایجو کې ده. رئیس صاحب هم وویل چې موږ ډېر کوشش کوو، څو کرات هلته لاړلو، خو موږ هغې سره وي تماسونه نیولي دي.
د فراغت اسناد د نتایجو تطبیق پورې اړه لري، او کله چې نتایج تطبیق شي بیا به د فراغت اسناد اخلي، همداسې ده؟
او زمونږ دغه مشکل دغه دی چې دغه نتایجو په تطبیقاتو کې لږ سرعت منځته راشي، او موږ خپل د اسنادو نظر معامله کوو. دی لپاره دغه د مکاتب بیا شروع شلل، بیا که دلته د مکاتب پرېږدو درسونه پاتې کېږي، او که خپل وظیفه پرېږدو دلته معاشم ټیټ دی، په دم ګزاره نه کېږي.
له دې مؤسسې نه کله فارغ شوی؟
کې موږ په 1999 کې فارغ شولو، په آخر د کال کې تقریبا دغه اوه اته میاشتې کېږي. دغه هلته قرنطین مخته راغی، د اصلي ستونزه دغه ځای کې ده، لکه د قرنطین هغه راغی، د قرنطین مسله شلله دغې په خاطر.
ښه، ستا ستونزه به د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوو. دغه ستونزه مو د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې له رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار سره شریکه کړه. ښاغلی سمدیار، ستاسې له پوهنتون نه یو فارغ شوي پرویز د یو شمېر نورو محصلینو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په 1999 کال کې له دغه پوهنتون نه فارغ شوي، خو تر اوسه یې د نتایجو د نه تطبیق له امله د فراغت اسناد ځنډیدلي. دا موضوع څنګه ده او ستاسې لخوا د دغې ستونزې هوارۍ ته څه تدابیر نیول شوي؟
درنو محصلینو ته زه باید عرض وکړم چې د کورونا د راتګ سره
طبیعی ده چې په ټولو اداراتو کې مشکلات پیدا شول، کارونه وزنډېدل، او زمونږ مؤسسه یا د استقامت د لوړو زده کړو مؤسسه هم د دې نه په اصطلاح متضرره سوه، یا په اصطلاح کارونه یې وزنډېدل. نو محصلینو ته زه اطمینان ورکوم چې دا دوه میاشتې کېږي مونږ جدي کار شروع کړی ده، وزارت کې هم مونږ سره همکاري کېږي. ان شاء الله تر 15 د میزان پورې به دا مشکل مونږ حل کړو. دوی هم یو ملامت په دې دي چې دومره زر باید عجله ونه لري، او ملامت په دې هم نه دي چې د بلې خوانه، ځکه دوی اکثره معلمین دي یا چېرته رسمي وظایف لري، د لسان سند چې څوک ولري لږ معاش زیاتېږي، یا به چېرته نوی پوست پیدا کړی د کار لپاره به ځای پیدا کړی، هغه ته هم طبیعي ده چې اسناد ضرورت دي. مونږ د خپلو محصلینو مشکل درکوو، او د هغو د حل دپاره هغه څه چې مونږ په توان کې لرو هېڅکله درېغ نه کوو او نه سپموو.
سمدی ارسب دغه ستونزه په نورو کلونو کې هم وو، که یوازې په وروستي کال کې پېښه شوه؟
او همدغه سمستر کې، همدغه سمستر کې، بس یوازې همدې سمستر کې.
د دې ځنډېدو هغه اصلي علت څه و؟
خو تاسو پوهیږئ چې پانتونونو کې، خصوصي پانتونونو کې، چې کله قرنټین راغی ټول کارکوونکي زموږ رخصت شو، نو کار په موږ هم ډېر څه، او خپله په وزارت باندې هم دا مشکل ده. وزارت ته ځکه دا 128 پانتونه چې د ورځې شل سندونه ورته راولېږي، تاسو فکر وکوئ دا شل محصلین، دا چې 128 تاسو په شلو کې ضرب کې څومره فیصله، یو پورته رقم ده، دا یو پورته عدد ده. نو دا په درې میاشتو کې چې کار ځنډېدلی، اوس یو ځل کار هغه کېږي، شروع کېږي، طبیعي ده چې لږ خنډ او ځنډ په دې کې راځي، ولې مونږ خپل آخري تلاش کوو. انشاءالله دا مشکل به ډېر زر حل شي. تاسو کولای شئ زمونږ ټول ورونو ته
سمدی ارشب، ستاسو د سرګندونو په اساس باید ووایم چې دغه محصلین باید ډاډه وسی چې د میزان تر 15 به د دوی ستونزه حل شي. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د استقامت د پوهنتون یو فارغ التحصیل پرویز ازادي راډیو ته ویلي و چې شاوخوا کال کېږي چې له دغه پوهنتون نه فارغ شوی، خو د فراغت اسناد اوس هم ترلاسه کړي نه دي. او د استقامت د پوهنتون رئیس ښاغلی عبدالعزیز سمدیار وویل چې دغه ستونزه به د میزان تر 15 نیټې پورې حل شي. درنو اورېدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
از زانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. زه فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو. د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولې دی، وای کوم ورکه چې درلودې د ازادي رادیو د همدې خبرونه لاله هغه پیدا سوې دی، او ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوې دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پښه کې سره وورو.
بله، السلام علیکم. زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکری زلفوالی و سیدنتیم. زما یو دا کازی چې ورکو په نظرالی مشهور و، اجدار یې نوم و. تقریبا دا څو میاشتې دي چې ورکو و. موږ تاسو ته ازادي راډیو ته زنګ ووهلی، نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرالی پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو. زه خپل هم نامش کاخون یم، د نغمال اخون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم، ګران ورور، چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ، موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات معلومات شریک او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه راستول دي او وای چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي، دوی نشانه وای، دوی وای چې هغه خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلونو رئیس وسیږي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو، خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من نظم بکار زواک دی دیشن من ولاد لو اشیر ولسوالی څخه می علی کنی وجد دلته په اشیر ولسوالی کې یو دوست یا د چا ورخصوی دوست دی، نو دلته د کوچان سره یو تان دی، نو د کوچان سره باست موجود وی دا دوا درې کال تقریبا ور سره دی، نو دلته د هغه سره خپل ژوند گزارا تقریبا دا دوا درې کال کې په پنا باندې جک سره دی دراسته سوا غته هم نسته. نو دای وای چې زمانه محمد نعیم دی او څلشه اسادی تکلیف هم فکر کوم چې لري وخت وخت خود شي اکثر وخت نه لري وخت وخت اسې څلشه اعصاب هم کار نه کوي. دای وای چې زمانه محمد نعیم دی خو دلته مشوره په لاله باندې دی، نو که هر مسلمان ورور د پهلوان باندې معلومات غواړي او یا د قربان یا دوستان په دغه پسې ګرځي، نو زموږ د تقریبا په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. د تقریبا شمیره د 0 2 2 0 2 د تلیفون شماره د دیبا 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2. نازادې رادیو ته مننه چې زموږ پیغامونه نشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. خو دادا رادیو ټول کارکون کردن کو سلامونه وړاندې کوم په دې لمه چې ټول هم کارانه جوړو خوش خوشاله زاخت محمد خادم مې چې د کندل د دلمد ولایت تشاشته واشتیر ولسره خنی ولله. نو پیغام دا د نور په سمه کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا د شل 15 کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزاره شوی دی. خپل ځان معرفي کوي په تل کې د هرات ولایت د شندل ولسوالۍ د دې خار د سمه خپل ځان معرفي کوي. نو وسه تاسو زړه تر سره شدل د پاسر کې بری جبه وایي. نو کدا مومن مسلمان وور وی غواړي چې راځي کې غواړي چې داوود تراځي کې هغه شندل د سمه څخه ځي او کدا یې سمه څخه ځي یعنی غواړي چې راځي کې. نو د دې مسلمانې اندردي مهرباني لمه کې د زماره ټلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ولیدې. مشکوال اوس چې هغه مرته زنګ وي مرته تر ورته پیدا کوم په لاته ورکو اوس چې کې ګوري کوم تر دې دغه نور کسان هم لګړي چې مرته شو دلې دغه نه یې زماره ټلیفون شمیره ده 0 1 0 1 یو څلور 2 8 1 9. ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. والسلام. السلام علیکم. میں محمد رحیم والے اساتذہ بتاما سے سرکار پنامہ بانی مجھے ہونا پر پیدا کری دی سدے ویس مجھ کو تفا پگریس کو کم خنداز کو تو ویس مجھ سہر مانا اپنے محمد دو دو شناختا دی دا آشا زہر چاری دی پاشنا ماتر جانگو سپر ویس بسلو سجتر نجیش بنزا دا بلے. السلام علیکم. زه رحمت الله تکلی نه د کندهار ولایت جړی ولسوالی څخه تاسو ته دا پیغام پیژنم. قدرمنو مسلمانانو، دلته په کندهار ولایت جړی ولسوالی کې زموږ په کلي کې یو سپین سرې اجاني دی چې په عمر د 60 یا 70 کالو به وي. خپل نوم غوټو شي، خور نوم غنچو شي، فکر مثال لور ده، د ورور نوم سلطان شي، د فراه ولایت فرمالا د سیمه رسیدون کې ځان وو چې هر څو صدا حق له معلومات لې یا ورور یا شکل یا یو بل مسلمان صدا حق له معلومات لې ما سره دې په دې اړه کنا شوم چې تر اویا درې څلوي یو څلوي وڅاوا شپږته دې شماره یې دې دې چې تر اویا درې څلوي یو څلوي السلام علیکم. پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سای سره په تماس کیم. د ورکو اجزان خبرونه ته یو پیغام پیژم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مې دا ډیر وخت دی چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی. نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم یې امیرجان دی. پیروز یې اکا نیکه دی. دی وایي عزت په کشرتوب کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی. نو کندهار چا یې ملګری یا دوست دی نو کولی شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي 0 1 0 2 2 8 8 8 1. یو ځل بیا دغه شمېره وایم 0 اویا
دوه اویا اته سوه اتلس. یو ځل لا بیا هم وایم که د چا سره نه وي په یاد یو ځل یې لا بیا وایم 0-0-2-2-1-1. وسلام پوپل سیال هلمند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما محمد مجید قرانی لایف سپایډی کې کیم. موږ سره ملګری دی کله خپل نوم محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وایي. اصحاب سم کار نه کوي. د هر مسلمان ورور چې کړی دی نو موږ سره اړیکه ونیسئ. سلام
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زلدکار دعا کوي د هلمند د واشیرو ولسوالۍ څخه. زما ماما د تقریبا 12 کلونه کېږي چې د خپل کور څخه نه برکه شوی دی. اصلي د واشیرو ولسوالۍ د هلمند د واشیرو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کلان نه څنګه ورک شوی دی؟ د کومې سیمې څخه کور یا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې و. د هغه په دې څخه نه برکه شوی دی. 12 کلونه کېږي خپل کور څخه نه برکت کوم دي. کچیر و چې ادرس ما څخه اوري او یا کوم بل مسلمان ورور ما څخه اوري نو مهرباني دی وکړه چې دې پرداش مې رو باندې زنګ وې او کورنۍ دې راځه او څه خپه ده نو هدا دې چې خامخه کده ما څخه اوري او کوم بل مسلمان ورور ته په باندې ما نه دې نو ما دې زنګ وې زما دې دې پنځه مې راځه 0-1-2-2-8-5-3-0-2 شمیرال جلی بیا 0-1-2-2-8-5-3-0-2. هیله دی چاسا دی ریدیو سمجھ دا پیغام ناشید.
سلامونه نیکی هیله ازادی راڈیو ټولو کار کون کو تا رزالان دیم دا جلال آباد نا نگل تا دمگل سی گوان نا یا کچنے ورکشو بای دا چی دمگل ترور دوی دا او دا دغه اعلان کوم په دې هره کې چې قتل وي او پیدا یې د بشماري اعلان کوم باغ در سره رابطه ونسي. کوچنی ماشوم دی انیپ نومې دی او تقریبا شپږ کال عمر بهش نه جامې په ځان دي او یو خولۍ په سر ده. نو کار چا پیدا کړی وي د مهربانۍ د مخې د کورنو به ډېره خفه ده. خو دغه شمارو د اړیکه ونیسي 0-0-9-5-5-0-0. شماره تیر بیا تکرار او ما 0-0-9-0-5-0-0.
السلام علیکم. زه عمران سهار صاحب کونړ درته په تماس یم. زما یو تر نوم یې عبدالله د پلار نوم یې په تذکیره کې عزیزالله دی او اسلامي د پلار نوم ولالم دی. اته میاشتې وړاندې هرات کول اردو ته تللی و. خپل منتقي را خلاصوله د هغې نه وروسته نظرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو موږ ته په دې شمېره زنګ ووهي 0-0-5-0-0-0-0. او بله شمېره ده 0-0-2-2-0-0-0. شمېره یو ځل بیا تکرارو 0-0-2-0-0-0. پداش مې موږ ته زنګ وای مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د ایمن ولایت نه دالی ول سوالی څنګه زنګ درته ولای دی. موږ د کلی د یو سړی دی څلور کال کیږي کریم اکان مې چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور کې معلومات لري بدن د مهرباني د مخ دی په دغه شمیره زنګ وای 0-0-8-9-15-9-18 ایله ده چې د ازمږ راغ نشر کې ورور.
السلام علیکم. زړه ورغه څه ولایت غرمشه ولسوالۍ د نګر خانی د کینو د تاسو سره په تماس یم. موږ یو دوه ورک اجزان دي چې یو د جړګل په نامه دی، یو د خالق داد جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالق داد علاده زوی دی. یو دا شیر تور بخوند دی الک دی، یو هم د شرکا مالک دی چې عمر نه په پنځلس فارس کلنی کې دی. د دغه په اړه کار اسلام دیني ورو معلومات لري یا د دوی سره وچیږي یا د یو جرمې کړی وي د دولت سره بنجان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې د مرسته زنګ ووي. صفر اووه اته نه دوه دوه واره اووه صفر دوه واره دوه ده. بله شمېره ده صفر اووه اته نه څلور یو دوه واره نه اته څلور. وسلام.
بله السلام علیکم. زاد او کیم حج فرید د فرا د ولایت بلبلت ولسوالی د خدمتیا د تل شاشره بلین کیما زما یو روزی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کال عمر دی او د ولس میچ کې لیک نه درک سوی دی. تکشیر دې موږ आवाज اوري ابل مسلمان روز د اړه معلومات لري کول چې جنا د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي وره سلوی اشلا ته افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. زمایو ورور دی چې نظراکه دی دا اوه کال کېږي د کوره وتلی دی سړکه نری معلوم سوی د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ د ملاله د کلي څخه خبرې کوم. د یو ورور نوم یې ولدی دی د بلال الغنی دی د عبدالنبی زوی دی. کار څه لپاره معلومات لري که دا شنه راډیو مثال ته ماته نیسي؟ صفر یا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
وعلیکم السلام. علیکم جناب زه احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه یم مثال سره تماس یم ولې زما یو ورور دی مشوره په اشارې اصلي نه احمد دی د کندهار ولایت د رنګ نه یم رخصت وي د شپږ کال کې د شو وخت دی څه چې صحیح نه کوم چې د ما پیغام نشر کی او ما ته د پداس مې را زنګ را وي صفر او یا سلویش سلویش او څو دولیش ټلیفون یې سره زړه صفر او یا سلویش
بله. السلام علیکم. زه حسیب الله صداقت یارم له لغمان څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام پرېږدم. زما ورو چې د جانان په نامه نادرکه شوی ده درې کاله کېږي. هر چا ته پته دی د مهربانۍ له مخې دې په دې شمېره اړیکه راسره ونیسي. صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېت یو ځل شمېره بیا اعلانوم. صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېت پولیس مې د اړیکه راستول کار چا ته پته وي. 5000 افغانۍ انعام هم لري. ازادي راډیو زنده.
سلامونه نیکې لترامات ته ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته وایم الله پاک څوک چې روغ جوړ ښه شو خوشاله وایست. اسدالله مجاهد هم د هلمند ولایت څخه محترم نن زما یو ملګری دی تقریبا دوه کاله کېږي چې مدارکه دی او هر څوک د په حق له معلومات لري ما سره دې تماس ونیسي. نوم یې عبدالصمد دی د پلار نوم یې طالب اکا دی د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو که هر څوک د په حق له معلومات لري زما سره دې په شمېرې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه اووه سوه دوه شپېته درې سوه درې یو ځل بیا شماره تکراروم. صفر اووه صفر پنځه اووه شپږ دوه درې صفر درې. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه مؤمن د هلمند ولایت ابرکو مزموس دی ولد محمد نامه احمد دی د ګرش په ولسوالۍ کې اورکسی دی. دوه میاشتې کېږي او چا چې د زه حوال لري نمبر رنگ ہوئی صفر السلام.
ہلو السلام علیکم. زم احمد دلمن ولایت سے خبر کوم. ما یو دوست شورتی عارف خان میجی کمال زیدیا امینہ کا ورار دیا د المن ولایت څخه چې د ولسوالۍ دی د پیرات ولایت خپل کار تداوی لپاره دی ولی وو نو ولته ځنه دارا کسوي دی دا واټنه شته چې نظر کړی عارف خان عمر داسته او پنځل شپږ کلو پروم پر دغه باندې موسم دی پیرات ولایت ورڅوي د ارچا ته د معلومات دی د مهرباني د خدمات په دغه نمبر باندې زنګ ووي صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت شماره یې بار بیا وایم صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد کریم د علمي ولایت د بشران ول شرام اوسیدم چې موږ د کلی یو سړی دی چې کریم اکا نومیږي دا شپږ کاله کېږي چې ورک دی چې هر ورځ په دغه کار ور معلوم صفر اووه صفر اته نه سوه پنځه اویا نه سوه شپږ اتیا وسلام.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي